د ماسپښین دولس بجې شوې. ازادي راډیو په منځري څپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د دې سات خبرونه مو ازادي راډیو ادبي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو په پیل کې خبرونه له رضوان مراد څخه.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندانې لپاره د ولسمشر اوباما له لوري نومول شوی پوځي جنرال د دې هیواد د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. د پاکستان لپاره د افغانستان نوی ټاکل شوی سفیر وایي د دواړو هیوادونو د اړیکو ښه کولو ته به اولویت ورکوي. او د ایران ولسمشر حسن روحاني د فرانسې له ایربس شرکت سره د 113 ملکي الوتکو د اخیستلو قرارداد وکړ چې 25 میلیارد ډالر ارزښت لري. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندانۍ لپاره د ولسمشر باراک اوباما له لوري نومول شوی پوځي جنرال جان نیکلسن وویل چې په دې هیواد کې امنیتي وضعیت د خرابېدو په حال کې دی. جنرال نیکلسن د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره به هلته د اړتیا وړ امریکایي ځواکونو د شمیر په اړه بشپړ څېړنه وکړي. د لوړ رتبه پوځي جنرال د امریکا سنا ته وویل چې کچیرې دی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان په توګه تایید شي، په څو میاشتو کې به د افغانستان وضعیت په بشپړه توګه وڅېړي او هلته روان حالات به ورته څرګند شي. جنرال نیکلسن له هغو لوړ رتبه پوځیانو دی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو لپاره د ولسمشر باراک اوباما د تګلارې ملاتړ کړی و. خو پرون یې د امریکا سنا ته په وینا کې ویل چې د دې لپاره چې افغانستان یو وار بیا د تروریستانو په اډه بدل نشي، باید د ځواکونو دقیق شمیر او د هغوی لپاره کافي امکانات په پام کې ونیول شي. د پاکستان لپاره د افغانستان نوی ټاکل شوی سفیر عمر زاخیلوال وایي د دواړو هیوادونو د اړیکو ښه کولو ته به اولویت ورکړي. ښاغلي زاخیلوال پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د استدلال ډیپلوماسۍ له لارې به اسلام آباد قانع کوي چې د افغانستان سوله او ثبات یې بګټه دي او کابل هیڅکله د پاکستان ګټو ته ګواښ نه دی پېښ کړی. د په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون د وسلوالې حملې پړه چې د کابل او اسلام آباد اړیکې یو څه پیچلې کړې وویل چې د هر هدف او عقیدې درلودونکي افغان پر داسې ځای چې د باچا خان په نوم ودان وي حمله نشي کولای او پاکستانیان په دې پوهېږي. دریو بندیانو چې مخکې د باګرام په پوځي زندان کې بند وو او وروسته افغان لوري ته سپارل شوي دي غذایي اعتصاب پیل کړی دی. دا کسان غواړي چې له بنده خوشي شي. دوه بندیان عبدالفتاح او سید جمال الدین چې ورونه دي په 2008 میلادي کال کې د پوځي عملیاتو پر مهال ونیول شول، خو په 2010 کال کې امریکایي ځواکونو ته څرګنده شو چې هغوی امریکا ته هیڅ ډول خطر نه پیښ کړی او وروسته افغان لوري ته وسپارل شول. سره له دې چې د افغانستان محکمې دوه کاله مخکې د دې کسانو د بې ګناهۍ حکم کړی، خو دواړه کسان لا هم په بند کې پاتې دي. دریم بندي مرزا احمد جانوف نومیږي چې د افغانستان د قوانینو پر اساس جرم نه لري او محکمې د بې ګناهۍ حکم کړی دی. د دې کسانو د غذایي اعتصاب خبر پرون د امریکا یوې خصوصي خبري سرچینې ډیموکراسي نو خپور کړی دی. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم سبا ته د سریلانکا د کرکټ له ټیم سره لوبه کوي. افغان ټیم به د دوشنبه په ورځ د کاناډا پر وړاندې سیالي وکړي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان لوبډلې تر دې وړاندې د سریلانکا په ګډون ډېرو پیاوړو لوبډلو ته ماته ورکړې، نو دا روانه سیالي په تمه ده. فرید هوتک په نړیوال جام کې پیاوړې لوبډلې د ګډون پړه وایي چې ډېرې نورې لوبډلې شته چې افغانستان به ورسره ښه مسابقه ترسره کړي. تر 19 کلونو د کم عمره لوبغاړو د کرکټ نړیوال سیالي په بنگلادیش کې ترسره کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون د فرانسې له ایربس شرکت سره د 113 ملکي الوتکو د اخیستلو قرارداد وکړ چې 25 میلیارد ډالر ارزښت لري. د دې قرارداد د لاسلیک پر مهال د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان هم موجود و. په همدې حال کې د فرانسې د موټرو ستر شرکت پيژو اعلان کړی چې په 2010 کال کې به د ایراني موټرو له شرکت سره د موټر جوړولو ګډه پروژه پیل کړي. دا دواړه شرکتونه به هر کال 2 لک موټر جوړوي. د فرانسې صدر اعظم مانویل والس ویلي چې دواړه هیوادونه باید پخوانی دښمنی هیره کړي او تهران کولی شي پر فرانسې حساب وکړي. د ایران ولسمشر پرون په پاریس کې د فرانسوي سوداګرو او د سترو شرکتونو له خاوندانو سره په ګډه غونډه کې ویل چې هیواد د لویدیځ او ختیځ ترمنځ د سوداګرۍ د اړیکو د ټینګولو لپاره یو ښه موقع ده. د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارتر په نوم ویل هغه ویډیو سخت په غوسه کړی چې ایرانیانو په خلیج کې د امریکایي سرتیرو د کشتیو د نیولو پر مهال ثبت کړی ده. په دې ویډیو کې لس امریکایي سمندري سرتیري ښودل شوي چې پر ګنډو دي او لاسونه یې په سرونو ایښي او ایراني عسکر ترې راتاو شوي دي. دغه ویډیو د امریکا د کانګرس د جمهوري غوښتونکو عکس العمل هم پارولی دی. جمهوري غوښتونکو دا ویډیو له ایران سره د اټومي موافقې په اړه د سپینې ماڼۍ د رضایت او نرمښت یوه نمونه بللې ده. ایران د روانې جنوري په 12 نیټه یو شمېر امریکایي سرتیري چې په کښتیو کې په غیر قصدي توګه د ایران اوبو ته داخل شوي ونیول خو بیرته یې ژر خوشې کړل. د امریکا د دفاع وزیر ویلي که موضوع برعکس ونو امریکا به هیڅکله د نیول شوي ایراني سرتیرو داسې ویډیو نه و جوړه کړې. د تعلیم لپاره د پاکستان ځوانې فعالې او د نوبل جایزې ګټونکې ملاله یوسفزۍ له سوریې سره له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې د دې هیواد د ماشومانو د تعلیم لپاره د میلیونونو ډالر برابر کړي. تر دې دمه د ملاله د دې آنلاین غوښتنې په تایید چې ولسمشر اوباما ته کړې ده 80,000 لاسلیکونه راټول شوي دي. ملاله د سوریې له بحران سره مالي مرسته کوونکي هیوادونه هڅولي دي چې د لندن په راتلونکي کانفرنس کې 1.4 میلیارد ډالر د سوریې د ماشومانو تعلیم ته ځانګړي کړي. د سوریې په اړه د لندن کانفرنس تر راتلونکي فبروري په 4مه د امریکا او کویت په قربتوب جوړیږي. د فرانسې په یو مشهور تفریحي پارک ډیزنی لینډ کې یو سړی چې وسله چاودیدونکي مواد او د قرآن مجید یوه کاپي ورسره وه ونیول شو. د فرانسې پولیسو پرون وویل چې دې مشکوک سړی د پارک په هوټل کې کوټه نیولی وه او کله چې هوټل ته ورسېد نو د پولیسو لخوا ونیول شو. له دې سړي سره موندل شوي اسناد څرګندوي چې هغه په پاریس کې ژوند کوي او نور جزئیات یې پړه نه دي خپاره شوي. د پاریس پولیسو ویلي چې په ابتدایي څېړنو کې پر هغه د کوم توریستي فعالیت شک نه دی ښودل شوی او نیول شوی سړي ویلي چې وسله د ځان د امنیت لپاره ساتلې وه. ډیزنی لینډ د پاریس ښار په 1.5 کیلومتر کې د عجایبو یو ستر تفریحي پارک دی چې یوازې په 2016 کال کې 10 میلیونه سیلانیان ورغلي وو. او د امریکا د خزانه وزارت پر دوو لبنانیانو چې د حزب الله ډلې ته مالی مرسته کوله بندیزونه ولګول. دا کسان محمد نور الدین او حمدی ظاهر نومیږي. د امریکا متحده ایالاتو په لبنان کې د شیعهګانو سخت دریځه ډله حزب الله د تروریستي ګروپونو په لیست کې شامل کړی ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندانۍ لپاره د ولسمشر اوباما له لورې نومول شوي پوځي جنرال جان نیکلسن پرون وویل چې د افغانستان امنیتي وضعیت د خرابېدو په حال کې دی او افغان ځواکونه کلونه وخت اړتیا لري څو په خپله د خپل هیواد د امنیت ټینګولو توان پیدا کړي. جنرال نیکلسن د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته په خبرو کې ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره به هلته د اړتیا وړ امریکایي ځواکونو د شمیر په اړه بشپړه څېړنه هم ترسره کړي. نور جزئیات د فرشتې جلال زیب رپورټ کې اورو.
جنرال نیکلسن پرون د امریکا له سنا د تایید اخیستلو لپاره په خپله وینا کې وویل چې کچېرې دی په افغانستان کې د امریکایي قواو د قومندانۍ لپاره وټاکل سي په 3 میاشتو کې به د دې هیواد د وضعیت په اړه یو بشپړ تصویر وړاندې کړي. دی به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د تلونکي قومندان جنرال جان کیمبل پر ځای چې د مارچ په میاشت کې تقاعد کوي په کار پیل وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جنرال کیمبل په ټینګار پریکړه وکړه چې د 2014 میلادي کال تر پایه د ټولو عسکرو د ایستلو پلان وځندوي. خو وی ویل چې یوازې 15,000 عسکر به په افغانستان کې پرېږدي. جنرال جان نیکلسن له هغو لوړو رتبه امریکایي پوځیانو دی چې یو مهال یې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمېر د کمولو لپاره د ولسمشر اوباما د کړنلارې ملاتړ کړی و. خو پرون یې سنا ته په وینا کې وویل چې د کیمبل د وړاندیز ملاتړ کوي او په افغانستان کې د اوس مهال لپاره د عسکرو پاته کېدل غوره ګڼي. د پرون وویل چې د دې لپاره چې افغانستان یو وار بیا د تروریستانو په اړه بدل نشي باید د ځواکونو دقیق شمیر او د هغوی لپاره کافي امکانات په پام کې ونیول شي. اوس مهال نظر 800 امریکایي عسکر په افغانستان کې دیره دي چې هدف یې د افغان پوځیانو روزل او د تروریزم ضد مبارزې جاري ساتل دي. جنرال نیکلسن پرون د امریکا د سنا له جمهوري غوښتونکو غړي لینزي کراهم سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې د عسکرو د شمیر له کمېدو سره به هغوی ونه توانیږي چې تروریزم ضد ماموریت سم پر مخ بوزي. جنرال نیکلسن که څه هم په افغانستان کې د 8,900 امریکایي عسکرو د موجودیت ملاتړ وکړ خو ویل چې د اړتیا وړ شمیرې د معلومولو لپاره باید خپله څېړنه وکړي. که څه هم امریکایي ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره په مخامخ جګړه کې برخه نه لري خو جنرال نیکلسن وویل زه دا تصور هم نشم کولای چې که د کندهار په څیر یو ستراتیژیک ښار په خطر کې سي امریکایي ځواکونه به لاس تر زنې پاتې شي. د امریکایي جنرال وویل موږ باید اجازه ورنکړو چې کندهار بیا د طالبانو لاسته ولویږي. د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو د کمیټې پرونی غونډې ته په وینا کې د جمهوري غوښتونکي ګوند غړي جان مکین وویل له عراق زموږ ناڅاپي وطنې او تر هغه وروسته بحران باید راته څرګنده کړې وي چې جګړې یوازې په دې پای ته نه رسیږي چې سیاستوال یې نه غواړي. هیڅ سیاستوال نسي کولای چې له افغانستان او شاوخوا سیمې د افراطي ډلو د تروریستي فعالیتونو د خطر د پای وخت وټاکي. جنرال نیکلسن د جان مکین د دې خبرو په جواب کې وویل زه ستاسو په خبرو پوهیږم، خدا افغانستان دی، په افغانستان کې به تل څه ناڅه تشدد روان وي. د لوړ رتبه جنرال د امریکا په دفاع وزارت کې څوارلس میاشتې د افغانستان او پاکستان د چارو د هماهنګۍ د ادارې مشري کړې ده.
ازادي راډیو لونه ترو
د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه په خپلو وروستیو غنو کې څه خبره کړې دي له احمد تکل په دې اړه ورو.
د لندن چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپل پرونی غنه کې لیکلي دي چې ملګرو ملتونو په خپل له افغانستان سره خپل مرستې کمی کړې خو له نورو څخه د مرستو د زیاتولو غوښتنه کوي. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې قحطي او خوارځواکي خلکو ته ګواښ کوي، په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ویلي چې له افغانستان سره د امریکا مرستې د دې هیواد د پوځي مرستو په پرتله په نشت شمار دي. ورځپاڼه زیاتوي ملګري ملتونه په داسې حال کې چې غواړي له افغانانو سره خپلې مرستې د ژوند د ژغورنې په عملیاتو پورې محدودې کړي، له نورو مرستندویو هیوادونو غواړي چې له افغانستان سره خپلې بشري مرستې جاري وساتي. ګارډین وړاندې لیکي سره له دې چې سږ کال له 8 میلیونه زیات افغانان چې د افغانستان د نفوسو درېیمه برخه ده بشري مرستو ته اړ دي، خو ملګرو ملتونو د افغانستان د بشري مرستو د پروګرام لپاره غوښتنه له 415 میلیون ډالرو څخه 393 میلیون ډالرو ته راکمه کړې. د دې برتانوي ورځپاڼې په وینا برتانیا له امریکا وروسته له افغانستان سره تر ټولو زیات مرسته کوي چې ټوله مرسته یې 6.5 میلیون ډالرو ته رسیږي، خو ملګري ملتونه وایي چې قحطي او لوږه دوامداره ستونزه ده او نشو کولای د بشري مرستو په چوکاټ کې یې شامل کړو. فارن پالیسی ورځپاڼې په خپله پرونۍ غنډه کې یو مطلب خپور کړی چې سرلی کې دی یو پیژندل شوی دښمن ته غاړې وتل. د دې مطلب په یو برخه کې راغلی چې د امریکا دفاع وزارت د تیر کال په نومبر میاشت کې وویل چې طالبان د سولې د بهیر یو مهم اړخ دی او له دې ډلې سره د اعتماد د یو چاپیریال د جوړولو لپاره به متحد ایالات نور نو پر طالبانو برید ونه کړي. خبرونه زیاتوي په 2009 کال کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کمولو لپاره د ولسمشر باراک اوباما له اعلان وروسته د امریکا نوې پالیسي دا و چې طالبان نور نو په افغانستان کې د پخلاینې د پروګرام د نه بیلیدونکې برخې په توګه وپیژندل شي. فارن پالیسی وړاندې لیکي له طالبانو سره د سولې هڅې پیل شوي، خو دا ډله په تیر دوبي کې له یو لړ پرمختګونو سره سره له ځینو کورنیو ستونزو سره هم لاس ګرېوان ده، او ځکه خو اوس مهال د افغانستان د جګړې مخکښه ډله د حقاني شبکه ده چې د افراطي ډلو په منځ کې اغېز خورا زیات دی. فارن پالیسی لیکي چې حقاني شبکې هم د پاکستاني پوځ د ضربه اسب له عملیاتو وروسته خپل ځینې پټنځایونه له لاسه ورکړل، د بمونو او ماینونو د جوړولو فابریکې ویجاړې شوې او د همدې فشارونو په نتیجه کې ښایي خبرو ته چمتو شوي وي. د خبرونې په وینا اوس چې د سولې خبرو ته د تیارۍ لپاره څلور اړخیزه غونډه په نږدې راتلونکي کې په اسلام آباد کې جوړیږي، هغه وخت را رسیدلی چې واشنگتن او کابل د 2014 کال لپاره په خپله اجنډا کې د سولې د خبرو په میز د حقاني ډلې لپاره هم یو ځای تش کړي او یو بل دښمن ته هم غېږه پرانیزي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ، رومان یم ادبي رادیوي مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د بلوچستان پوهنتون له استاد ډاکټر برکت شاه کاکړ سره د هغوی د وروستیو څېړنو او سفر په باره کې زموږ د همکار بارکوال میاخیل مفصله مرکه اوري.
دا د سروایول یا د ژوند کولو چې کوم لارې چارې دي هغه تور او توپک دینه.
پوهان استاد سید نور الله ځل خپل شعر راوروي او د خپل نوو آثارو په باره کې راته غږیږي.
هغه څوک چې په زندانو کې دي که په هغه جرم ثابت شوی نو یوازې هغه نه د ازادۍ حق سلبیږي.
لنډ حکایت او په ادبي بحث کې ښاغلی نصیر احمد احمدي د کیسې د پلاټ په باره کې راته غږیږي. په سر کې فرنګي خبرونه لرو. نجیبه زمانه راوروي.
په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان د فرهنګي، هنري او لاسي صنایعو نندارتون په واشنگټن کې جوړ سي. د باختر اژانس د خبر له مخې تېره اونۍ د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني د فیروسکو بنسټ له لوی رئیس سکاټ لیډر سره وکتل. په دې کتنه کې پر نورو مسایلو سربیره د متقابلو فرهنګي همکاریو په باب هم خبرې وسوې. د فیروسکو بنسټ لوی رئیس د افغانستان د فرهنګي، هنري او د لاسي صنایعو د نندارتون چې د مارچ په میاشت کې به د واشنگټن په ښار کې جوړیږي خبر ورکړ او د اطلاعات او فرهنګ وزیر ته بلنه ورکړه چې د دغه نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې ګډون وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر په افغانستان کې د فیروسکو بنسټ فرهنګي او هنري فعالیتونه وستایل او د ګډ کار او همکاریو په دوام یې ټینګار وکړ. د یوازیوالي دیوال په نوم کتاب چاپ سو. په دې کتاب کې چې دانش خپرندوی ټولنې په 233 مخونو کې چاپ کړی دی، د نړۍ د 15 شاعرانو 115 آزاد شعرونه راغلي دي چې لیکوال او شاعر ښاغلی فدا محمد نظری پښتو ته ژباړلي دي.
ډاکټر برکت شاه کاکړ د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو د پوهنځي استاد دی. نوموړی په دې وروستیو کې د امریکا له سفره راستون شوی دی. ښاغلی کاکړ وایي د دې علمي سفر هدف یې د افغانانو په اړه د هغه ناسم تصور بدلول و چې بارنیو خصوصا ختیځپوهانو په خپلو کتابونو کې وړاندې کړی دی. له ښاغلي برکت شاه کاکړ سره په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میاخیل مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
ډاکټر برکت شاه کاکړ صاحب، تاسو په دې وروستیو کې امریکا ته 4.5 میاشتې یو علمي سفر درلود، د دې سفر هدف مو څه و او هلته مو په دې 4.5 میاشتې کې څه وکړل؟
د دې سفر بنیادی مقصد دا و چې کوم تحقیقي کار چې په پرمختللو هیوادونو کې کیږي هغه کار کتل او د هغه کار برخه جوړېدل، او هلته چې کوم یو علمي یون سوی دی په تېر 200 کلونو کې د هغه د کتلو د هغه د مشاهده کولو پرته زه وایم چې موږ نسوی کولای چې دلته چې کوم زموږ خپلې ادارې دي که هغه علمي دي که تحقیقي دي چې هغه موږ پر مخ بوځو. نو دا بنیادي طور دلته د ایچ سي یو پروګرام دی، هغه سکالران یا هغه د پی ایچ ډي چې کوم هو سکالرز دي چې هغه دلې په پاکستان کې پی ایچ ډي کړی وي، د هغو دپاره دوی دا موقع ورکوي و هغه سکالران ته چې هغه ولاړ سي د هغوی چې کوم د علم او تحقیق کار دی او د هغوی چې کوم پروژې جیدی هغه وګوري د هغه برخه جوړ سي د هغه خزده کړو کی او بیا راز دلې په خپل ادارو کې او په خپل سانګو کې بیا هم هغه رنګ علمي او تحقیقي چې کوم کار دی په هغه معیار باندې مخ وړاندې وزي.
تاسو دلته بلوچستان په هنتون په پښتونولۍ کې د پی ایچ ډی یا د ډاکټري ډیګري تر لاسه کړو تر هغه وروسته امریکا ته لاړې، تاسو دغه سفر هم ل خپل دغه پی ایچ ډی سره ل پښتونولۍ سره پر چړنه باندې وو دغه سفر کنه د دې سفر مقصد هم بل
زما دغه موضوع سره اړوند یو بل یو داسې مشخصه موضوع ما لیکلی و چې زه پر دې باندې غواړم چې زه داس 15-16 میاشتې هلته کار وکړم. هلته چې بیا زما چې کوم سپروایزر و هغه د پښتون شناسۍ یا افغان شناسۍ تر ټولو غټ سکالر دی دا وخت په دنیا کې په ژوندیو خلکو کې، چارلس ډنډهم نومیږي او هغه هلته د پارډي سکول آف ګلوبل سټډیز په هغه کې د ادارې پروفیسر دی. نو دا زما د پی ایچ ډی د موضوع سره اړوند موضوع او ما په دې کې په لټولو یو زیار وکړه یو هڅه وکړه چې په تاریخي توګه کوم ادب تخلیق شوی دی، کاغه سیړنې دي، کاغه تخلیقي ادب دی، کاغه رپورټونه دي، کاغه رپورتاجونه دي، کاغه یاداشتونه دي. په دغه کې پښتانه سره ډول انزور کړل شوی دی، دغه انزورګری څنګه شوی دی هغه سره ډول انزور دی. نو ما پر دې باندې سیړنه و او په دې سیړنه کې زه په دې صد ورې سدم چې د الفینستون څخه راوخه د هغه په لیکونو کې یا دغه په یاداشتونو کې چې کوم پښتون دی چې هغه جنگیالی دی او هغه وحشی دی او هغه تهذیب نه لري یا چرچل چې څه ډول پښتانه یاد کړی دي دغه څخه دا سړی دا اندازه لګولی سي چې پښتانه چې دي دا ډیر داسي تهذیبي توګه په کلتوري توګه ډیر پاتې خلک دي، دغه ارتقا نه ده سوی. بیا دغه رنګه کبه موږ په سراسو د شلمې صدې په اول دوه درې لسیزې چې په دغه بیا د پښتون شناسي چې دغه بیا یو بل رنګ اخلي او دغه رنګ سي دی بیا خصوصا سو وخت چې د 19مې صدې په اخري دوه لسیزو کې چې د کوم حالات سره انګریزان مخامخ شو د دویم انگلو افغان وار په نتیجه کې چې انګریزانو ماته وخوړه، نو بیا هغه وخت بیا دوی یو بل تصور وړاندې کړل چې هغه ته دوی نوبل سیویج وایي. خصوصا ریډ کپلینګ هغه ډېر لیکنې وکړلې او دغه لیکنې دومره مشهور دي چې نن هم د ریډ کپلینګ ډېرې داسې مقولې چې د پښتنو په حقله وړاندې کړې وې هغه په عالمي ادب کې ډېرې زیاتې مشهور دي. نو هغه چې کوم تصور وړاندې کړ هغه داسې و چې پښتانه سي دا دي سیویجز، مطلب دی وحشان، لیکن دی میلمه پاله هم دی، مطلب دی نور تهذیبي دی، خو دغه یو څه شان پکښې د جنګیالي توپ داسې دي چې هغه پکښې دي. بین د دې وروسته بیا دا کیرو دغه با داسې بیا د کیرو وروسته جی ډبلیو سپین او دغه چې دا کوم خلک راغلي دي، بیا د هند د ویش بعد بیا موږ وینو یو بل یو ډېره غټه ټولۍ بیا موږ په نظر راځي افغان شناسان ده. خو په دې کې ما تر ټولو زیاته دغه چې کوم یو رجحان دی هغه وخت زیاتېږي کله چې دا د 9/11 واقعه وسي. د 9/11 واقعې بعد بیا ډېر زیات مواد دی تخلیق شوی دي. خو په دې ټول موادو کې د نن خبره هماغه روان ده کوم چې د انفینسټن یا د انفینسټن څخه بعد کې الکزندر برنس وړاندې کړی دي یا نور چې کوم دلته د خلک راغلي دي چې د پښتنو سره، یا چرچل په دوی کې تر ټولو زیات ریسست و، نسل پرست و، چې د پښتنو په هکله باقاعده په خپل مالکانډ فیلډ فورس کې شکنځاګیانې کړې دي پښتنو ته. ما دغه شی کتلی چې په دغه کې دننه چې دا یو تسلسل روان دی، دغه تسلسل آیا دا یو ځای مات شوی دی، دا چا چیلنج کړی دی، چا یې غندلی دی کنه دی غندلی؟ ما نه دلدلی چې په علمي توګه دي چا پر دې باندې داسې کار کړی وي چې هغه دا ټول دغه وغندي چې دا پښتانه یا افغانان څنګه انځور شوي دي، بلکې پټه داسې شوي دي چې پښتنو هم هغه انځور د ځان په باره کې خپل کړی وي.
او زموږ ادب هم فکر نه کوي چې دغه رنګ یې اخیستی دی
په ادب کې دا ځای په ځای باندې خدا د جنگ بیزاري موږ وینو. خبر دا خبر دا ده چې زموږ کوم مایند سیټ دی من حیث القوم یا من حیث المعاشره موږ دا تر اوسه پورې پریشی نه دی. دا جنگ څه دی کنه؟ جنگ یو آپشن ګس دی نه. جنگ هر څومره سړی مجبور سي جنگ خواته باید موږ لاړ نه سو.
یعنی تاسو وایئ چې د پښتنو چې کوم هغه جنگي ذهنیت دی دا زموږ خپل نه دی، دا پردی په موږ تپل شوی دی او موږ د خپل ځان ګڼلی دی.
دا جنگی جبلت دی ورته وایي، دا وار انسټینکټ ته وایي. پښتانه چې دی دا جنگیالیان دي، په فطري توګه جنگیالیان دي. دا په انګریزي کې موږ ته نیچرلایزیشن اف وار، مطلب دا جنگ چې څه وخت فطري کې اوس خو پېښه ده چې دا د سروایول یا د ژوند کولو چې کوم لارې چارې دي هغه تورو ټوپک دی نه. تورو ټوپک څه دي؟ هغه یوازې د خلکو په لاس کې دي. چاته موږ او پښتانه چې هر چا په لاس کې دي هغه د هر ګوند سره دي، هغه یوازې فوټ سولجر دی. یعنی دی خالي هغه سړی دی چې د ټوپک سره دی او دی جنگیږي. د دې جنگ سره تړلې معیشت، د دې جنگ سره تړلې حاکمیت، د دې جنگ سره تړلې هر څه چې دی هغه د په لاس کې ګس دي نه. نو خبر دا ده چې دا څومره پښتون په همدغه رنګ حالاتو کې پاتېږي، همدغه رنګ قبایلي پاتېږي، هغومره به د و جنگ ته دغومره لیواله وي او د دې جنگي جبلت دي هغه به ورسره بل زیاتېږي. زما خپل چې کوم پلټنه و د پلټنې په رڼا کې زه خپل او دې ست ورسېدم چې کوم کار شوی دی یا روان دی. خصوصا فلمان چې کوم جوړ شوی دی، اوس دا فلمان وګوره، دا خصوصا 15 رنګ فلمان جوړ شوی دی پر افغانستان باندې چې یو ځای دا ښکاره کیږي د افغانستان په غرونو کې ډېر غټه بلا پیدا شوې ده. یعنی دا عرب بدبختي چې ده هغه د افغانستان څخه راځي. یو نوی فلم جوړ شوی دی، نه مې د مزبان له ذهنه وتلی دی، چې په هغه کې یو غاره ده، په دا غاره کې د هغه د چنګیز د وختو جنګیالی دی، د هغه روح پټه ده. نو دا افغانستان یا د پښتنو خاوره، پښتانه او دنیا ته داسې انځورول دا سیدی دا میډیویل ایجز یا هغه وخت چې څو وخت انګریزان د جهالت په تکتور بډه کیو،
چې کلیسا حاکم او
کلیسا حاکم منځنۍ دوره چې مرتوی میډیویل ایجز یا منځنۍ دوره بلیک منځنۍ دی بلیک دغه مرتوی ودی
دارک
ایجز دی دا میډیویلزم دا چې پښتانه داسې ګڼل چې دا په هغه وخت کې د څو وخت نن څخه او وسو شپږ سو کال وختي انګریزان ول دی په هغه دوره کې دی. دا ګرد کار بنیادی چې کوم خلاصه دا غم دغه ده.
تاسو چې دغه څلورنیمه میاشتې هلته په باسون پوهنتون کې تیرې کړې، ښکاره خبره ده تاسو به د امریکا له پوهانو سره هم او د نړۍ له نورو هیوادونو چې کوم نور څېړونکي ورغلي له هغوی سره به هم په دې موضوع بحثونه شوي. آیا تاسو د دوی د دې فکر د بدلولو په برخه کې څه وکړل؟ د لکچرونو ورکولو یا له دوی سره د بحثونو داسې موقع په لاس درغله چې تاسو د پښتنو د افغانانو چې دغه کوم انځور په کتابونو کې دوی ته وړاندې شوی او دوی پښتانه څه ډول
پیژندل دغه موقع تاسو په لاس درغله چې دوی دغه فکر د پبطلولو کې تاسو وکړل
پر دې به حقله باندې غیر رسمي خډیر ډیر بحثونه او مجلسونه او خبرې سوي دي اوس دغه خبر په خپل چې دا تاریخ ورته سمول اسبالټن یو ماډل دی د تاریخ ته پر دې حقله باندې دا تحریک په خپل راپورټ سوي برته لاغې خوا دی د هغو خصوصا د پوسټ ماډرنزم دا پوسٹ ماڈرنزم په چوکاټ کې څه جوړې شوی تھیوریانې دي نظریې دي هغه ماتول او برته جوړول ډیکنسټرکشن چورته وایي نو هغه د دې ډیکنسټرکشن په دغه کې اوس د دې د چترګردو زیات کار چا کړی دی په دې باندې هغه ایڈورډ سعید دی ایڈورنټلیزم یا په ختیځ په هنه هغه په خپل لدیری دا څخه چې کوم د ډیکنسټرکټیویزم یا د پوسټ ماډرنزم په یو غټ سکالر او غټ عالم هغه دغه څخه متاثر دی نو الته عام سکالرز ول هغه په دې اړه ډیر حساس ول چې دا کوم سرنګه د پښتنو پاکله یا د هر کوم پاکله باندې چې سرنګه یو تاثر جوړ شوی دی نو دې دا خبره منله چې دا تاثر ک چرچل جوړ کړی دی ک کیپلینګ جوړ کړی دی ک هغه په خپل حاکمانو شکیلاګر و او هغه د توبک تر نلی پښتون لیدلې دي زه قسم ده دا الفنستان څخه وخت چې کم خلک تللی دي تللی دي سلانیانو په هغه بیل پښتانه انزور کړی دي دوی چې بیره غلی دي دا څه وخت چې د اول جنگ سوی دي د افغانانو د انګریزانو هغه بعد بیا دا یو جلا پیټرن دی هغه سټ سوی دي دوی الاتم دا یو احساس موجود دی او پرابند لیکنیم سوی دی او د غمستا پر دې باندې تحقیقي مقالې لیکل سوی دي چې دا څنګه انزورونه سوی ده خطر دی نو بیا دا منځ وړلو جواز پیدا کیږي په آسانی باندې پیدا کیږي اوس که مطلب د افغانستان کم جنگ یا په عراق کم جنگ سوی دی دا جنگ تر شا باقاعده لټریچر موجود وو هغه مواد ور ولیکل سو ډاکومنټری جوړ سو فلمان جوړ سو چې په هغه کې عراق او مسلمانان ډیر غټ خطر وړاندې کړی دی او بیا شغه فرمان لانچ ول هغه د کتلو پس بیا چې وخت دوی خارجه پالیسی جوړی نو دا لدې لاري د چکم عوامي یا ولسی چکم رایه د هغه هوارسي د هغه لپاره بیا کدی ارسو چلن ډالر خرڅ کی نو بیا ولس نور درې نو د دې تر شا هم یو دغه موجود یو علمی کار موجود دی هغه علمی کار چې هغه په ګوته کول هغه غندل پر هغه باندې خبره کول دا زموږ د دې وخت پښتنو دانشورانو او سرګور خلکو ذمہواری
عام خلق په نړۍ کې سفرونه کوي هغوی هر څه ته په برسېرن نظر ګوري تاسو د یو لیکوال پایس یو خصاص د څېړنې اړخ دی چې تاسو د څلور نیمې میاشتې تېرې کړې هغه خصاص د څېړنې کار دی هغه به کوئ ستاسو چې کومې مشاهدې وې هغه ټولنه چې تاسو ولیدله چې هغه نوې نړۍ وه ستاسو لپاره نو د هغه یادښتونه هم واخیستل یو سفرنامه به یا یونلیک به هم لیکئ که نه
په دې اخله باندې زه د اول زه د دې خوا تلم هم زه په دې اخله زما دا یو پلان مو چې زه به یونلیک لیکم او بس د دې څه تللم بیا تر هغه لمر دې وخت پورې یو داسې بس وصل ویښت مخ تقریبا ما یو یون لیک لیکلې دي او هغه زه غواړم چې ایډیټ کم سمې کم او چاپ کم او په دې د پزرو پوری خاطرې دي او ما هڅه کړې ده چې هغه په یو داسې د یون لیک کې د رپورتاج په شکل کې زوړم چې باقي مزه هم وي باقي دې راه د پوری سنسر کړی هم نه دي چونکې ځل ته په یو علمی اداره کې ما سلور نیمه میاشتې لیکل هغه کې د دې د نور عام کم یون لیکون لیکل کیږي دا هغه څه سبیل دي د مشکم میوزیم زیا لرغونتونونه دي د هغه پاکله باندې خبري د دوی تاریخ د دوی د تاریخ مختلف پړاوونه یا په کوم شهر کې ژوند د شهر څنګه جوړ د شهر خپل تاریخ او یا په دې شهر کې د نه خلک ژوند څنګه کوي یا الته کوم د نه په دوی کې چې کوم خاندانی نظام لمنځه تللی دی او الته ژوند ډیر زیات انفرادي دی هر سړی د ځان د خپل سر بچا دی د هغه پر ټولنیز ساختمان پر ټولنیز سټرکچر باندې سړول اثرات دي یا بیا په دغه رنګ د دوی یو د ریاستو د فرد ترمنځ کوم یو تړون دی هغه مالته ډیر مضبوطه او ډیر قوي ولید یا بیا زموږ د پښتو نو یا د هرې سیمې د خلکو د دوی په حق باندې د انګریزانو یا د امریکایانو په حق باندې اوس مفروضې زموږ په ذهنونو کې وي چې هغه غلط وي هغه ما راخسته دي په دې کې او زما په خیال چې دا ولسونه چې دي هغه په هر ځای کې یو ډول وي زما خپل د پایله دا ریاستونه چې دي د هغه خپل رویه وي پښتانه د نړۍ تر ټولو غټ قبایلي ټولنه د ریاست نه لري یعنی دا زموږ سټیټ غوانه لري کله روم کدل ته الته ماته دلته چې دی زموږ په خپل باندې سره پوری ګوري نه موږ خاص پر کناره باندې پراته یو سټیټ هیڅ عملداري دلته کوه نو هغه شاید په ګرد ملک هم نه وي پښتونوب باندې کوه دا د ریاست تو د فرد ترمنځ کم یو ډیر سیاتمند تعلق وي او ریاست داسی د شفیق پلار غوندی وی یا بلکې د مور غوندی وی حالت ما هغه د ریاست هغه د مورنۍ تعلق د خلکو سره ما تر سترګو سو
ورسته پښتون مزما دای لکه څنګه چې تر رنسانس یا تر اروپا کې تر علمي انقلاب ورسته چې په اطلسمونو نو سم پیړی کې ځینې سیاسي او ادبي تیوري هم له غرب مشتراغله او اکثر په دغه ټولنو کې چالت د فکر ازادي وی په ادبیاتو کې او په سیاست کې بدلونونه جرجر راځي هلته به تاسو له ادیبانو یا له لیکوالو سره له څېړونکو سره پر ادبیات هم خبرې کړي آیا د دوی په ادبیاتو کې څه بدلونونه نوي بدلونونه راغلي و کنه
اصل کې داسې دي چې دوی لکه تاسو څنګه خبر وکړه څنګه ټولنه بدلیږي یا د ټولنې کې دننه چې څه ډول ژوند طرز بدلیږي دا غسر ادب هم بدلیږي لکه اوس د سوشل ریالیزم یو ټرند دی مطلب زور ټرند دی خو دا داسې دي چې کله کله دا پر سر راځي کله کله بیا لاندې ولاړ شي یعنی هلته هر وخت یوه علمی مباحثه روانه وي چې یو نوی کتاب چاپیږي او هغه ته خلک انتظار وي چې دا پلانکي یو کتاب په دا نامه باندې ریویو راغلی ده او دا کتاب دی دا مارکیټ ته روان دی خبره دا شی ده هلته چې کوم د ژوند په علمي لحاظ باندې چې کوم پرمختګ شوی دی په ادب کې هم تا هغه سرک طالب نظر درسی خو ها د دې سره بیا برته اوس پرابند شو کې د پوسټ ماډرنزم اثرات ډیر زیات جوت دي او پوسټ ماډرنزم چې هغه باندې ډیر زیات نقد هم سوې دي دا هغه سره ډیر زیات مخالفت هم کولای شو د هغه یو تاوان ځمه له تخپل محسوس کړ هغه د دې چې د ژوند په دغه کې نسې ویشلې په اجزاو کې نسې تقسیم ولای لکه څنګه چې علم په اجزاو کې تقسیم سوې دي دا رنګ د ژوند په اجزاو کې دا رنګ تقسیم ول او بیا چې وخت ژوند په اجزاو کې تقسیم سو بیا ادب یوازینه هغه سورس هغه وسیله ده چې هغه وزن ته د یو کلیت په شکل کې ګوري هغه سوشالوجیست دی هغه بشرپوه دی هغه ټولنپوه دی او هغه ته د حق نور کوي چې دی د خپل ځان د مهارت پر څوکیل ورکښنی بیا د ټولنه یا ډیفاین کړي د ټولنې پاک لسوي نو ادب چونکې د انسان هغه لرغونی سوچه احساسات او جذبات د حسي صدر په حس باندې د ژوند کې هغه د راخی البته ما دا شی محسوس کوي چې البته د انساني وجود څخه کلیت هغه ماده اسمال موږ شډیر زره سره مات شکر کیږي هغه په ایزمز کې کوم سم ایزمز التنی وی ایزمز را روان دي تھیوریان دي په تھیوریان کې زله پاشل سوې دي خو لیکن دغه با وجود البته کبه تر ځای ورلې چې کتابونه خرڅېدل یعنی یو ځای وو په کې هغه کتابونه چې بچاوې چې په یو کتاب وای هغه به البته یو ځای دکان په البته بیا دغه سی ډونیټ کولی نو هغه کتاب علاوه به خالي په $1 باندې کتاب برته بیا پر نو لوستونکو باندې خرڅاوه زالت به خیر ډیر تلم حالت به هر ورځ هغه لوستل سوي کتابونه شمه کتل په اک نیوی فیصد چوغه ناولو
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري
د پولیسو اکاډمي کمانډان پاسوال پوهان استاد سید نور الله دلچه د 1500 کلونو رئیس د پولیسو په اکاډمي کې د استاد په توګه دنده ترسره کوي تر اوسه یې شاوخوا 14 کتابونه چاپ شوي دي پوهان دل د شیرونو درې ټولګي لري چې دوی چاپ او یو یې ناچاپ ده له ښاغلي دل سره مې د دوی د وروستیو علمي او تحقیقي اثارو په باره کې مرکه کړې ده دا اورېدلو بلنه درکوم استاد د نظامی وظایف سره او د تعلیمی وظایف سره چې تاسو لري تاسو د دین علاوه په فرنګي برخو کې ډیر کارونه کړی دي او په ورستو کلونو کې مو نه پیغام چې کوم خواته ډیر توجه کړی د تعلیمی برخې ته نظامی برخې ته او ک فرنګي برخې ته
تاسو خبره په ځای ده لبد مرغه په هواد کې امنیتی ستونزې موجود دي او د پولیسو اکاډمي د امنیتی کادرونو د روزلو یوازې نه د لوړو زده کړو مؤسسه ده نو باور کوم چې دومره مصرف کړی و چې هغه ادبي تند مونږ ماتي هغه ته وخت نشو پیدا کولای بلکې زما خو وخت هغه چې زه د جمعې پر ورځ باندې د آزادې رادیوي مجله اورم کوم مبالغه نشي تقریبا مخصوصا هغه د ادبي نقدونه یا د بازي ادبي 55 خبرونه او یا بازي هغه نه کنه چې ډیر اموزنده ده زه ډیر څه زده کوم هغه اکثر زما په یاد پاتې کیږي خو په هر صورت بیا مو هم کوشش کړی دی چې د پولیس مجلې چې په میاشت کې یو واری نشریږي د هغوی هغه د لیکنې په پلاوي کې د هغوی سره ملګرتیا وکړو همکاري وکړو او مخصوصا هغه د شاعرۍ برخه یې کتنه کې ورسره مرسته وکړو که څه هم هلته زیات دغه زمونږ تمرکز او دغه په مسلکی برخی خو پرسوت منګه خپل ونده ادب په برخه کې هم ادا کو.
استاد شاعری مو کوله او ما ډیر ستاسو غزل لوستې دي. په ورستو کلونو کې مو شاعری څنګه ده؟ شاعری کوي نه کوي؟ کتابونه مو چاپ کړي دي کم نه دي چاپ کړي؟
عمان صاحب شاعری ته معلومه ده چې شاعران عاطفي خلک، نازک خیال خلک. د مسلک مقتضا زمونږ داسې ده چې مونږ دائما د پیری غزمی د مجرم جنایتکار د دوی د نیولو د دوی د قانون ته راښکودلو لوستونه خلکو ته ورکوو. او په خوا کې هغه ناهیلۍ چې له بده مرغه په هیواد کې د قانون حاکمیت یو څه ضعیفه دی، سړی د داسې ناخوالو نامیدو سره مخامخ کیږي چې هغه شاعري استعداد د سړي مړاوی کیږي. قدر تویم چې مبالغه بنی چې اوس زموږ شاعري فقط د شاعر د شعرونو د دوستانو د هیواد د مخکښو مخصوصا د ځوانو شاعرانو د شعرونو په لوستلو یا د هغوی د شعرونو د اورېدلو په سطحه کې پاتې ده مبالغه بنی. خو سر د هغې هم مات ګرشونه چې ما راټول کړي دي، یوه ټولګه په شپېتمو کلونو کې نشر شوه د جونګړو په نامه، او یوه ټولګه د تیږي انځورونو په نامه باندې په 1990 کال کې نشر شوه. څه مات ګرد شعرونه نور هم لرم که چېرته وخت ورته پیدا کړم، دا به زما نیکمرغي وي چې تاسې یې ولولئ او کره یې کړئ.
په دې وروستۍ ټولګه کې مو ټول څو شعرونه راغلي دي او یوازې غزلې دي که آزاد شعرونه هم لیکلي؟
عمان صاحب په دې ټولګه کې خو تقریبا یو نوي پارچې شعر دی، او هغه وایي آزاد چمن سمنې دی کې نو غزل هم شته او آزاد شعرونه هم شته او کم یو به پکې نظم هم وي. خو تاته معلوم ده چې اجباری شنه ده.
مهرباني استاد، یو شعر به واورو د همدغه ټولګې نه؟
ول نه، لرې پښتونخوا ورونه خو غزل ته عنوان نه ورکوي، خو افغانستان کې دا رواج شوی دی. نو د دې غزل ډوله شعر عنوان دی د قانون پرښتې. چې اتفاق ملي وحدت وي تر منزله رسي، کښتۍ د هیلو د ولسونو تر ساحله رسي. څوک د ولسونو نه قربان شي د بیدیا غاټول شي، څوک د خپل ځان نه ولس قربان کړي تر کابله رسي. تیرو نیشونو د اغزیو ته یې ټټر نیولی، د ګلاب ګل چې د پیغلوټو تر کاکله رسي. لکه څېړۍ وي د کمره په سر کږه ولاړه، لکه څېړۍ وي د کمره په سر کږه ولاړه، د کلي پیغله چې بلې ته له برجله رسي. د هدف لاره کې اغزي خو راته تا کرلي، څه له په دې مې غولوي چې له ازله رسي. یو ورځ به راشي دې وطن ته د قانون پرښتې، بیا به هر چا ته خپله برخه له عمله رسي. د خیانت چې لیدې کلي کې لورۍ ښکاري، ګیله په څه باندې کوي چې دا د زله رسي.
مننه استاده. علاوه له دې نه مو استاده د حقوقو په برخه کې، د نورو ټولنیزو مسایلو په برخه کې لیکنې کړې دي، آثار مو چاپ شوي؟
ما خو تقریبا تر اوسه پورې هغه څه چې ما د ټولګې په شکل دا جمع کړي دي، یا رساله یا کتاب، تقریبا 14 ټولګو ته رسیږي. لومړی خو مې هماغه شعري مجموعه د جونګړو په نامه باندې، بیا مې یو کتاب مسلکي ولیکه په نامه د تحقیق آثار کرمنالستیکي، او بیا مې یو رساله ولیکله په نامه د اضرار مواد مخدره، بیا مې یو کتاب ولیکه د جرمونه او جزاګانې، دا د جزا په برخه کې یو کتاب دی. بیا مې د افغانستان پیژندنې لنډه لار په نامه یو کتاب مې ولیکه. تر هغه نه وروسته مې یو بل کتاب ولیکه په نامه د قرآني لغتونه او پندونه، دا کتاب تقریبا 200 صفحې دی. بیا مې د افغانستان سنتي بوټو په نامه باندې یو کتاب راوژباړه، د دې نامې ډېر خوښ شو. په دغه کې 14 نوه سنتي بوټي داسې ومندل چې په افغانستان کې په اکثره محیطونو کې هغه ښه نتیجه ورکړې ده، او هغه هم د صنعت لپاره یو اډانه تشکیلي، او هم د هماغومره حاصل لا، بلکې د هغه نه زیات حاصل ورکوي، لکه څومره چې تاریخ ورکوي چې ښه مثال یې افغاني زعفران دی. بیا مې نو دغه ګوهر شاد میګم په نامه باندې یو کتاب و، د لیکل ستاره درخشان عصری تیموریان، هغه مې پښتو وژباړه، په د تیموریانو دوری زلاند ستوره یو بل اثر می هم وژباړه په نامه د افغانستان کې لرغون پیژندنه دا غرد چې ما د کتاب وژباړه د مسایل سره مخکړه دي لاخله د په دې باره کې خو ډېر مقالم نوشته کړې وي د هیواد پرسپانو کې چاپ شوې تاسو معلومه چې په کادومه کې د پخوانیو کسب معلمي و او دا پنځه دیرش کاله په شاوخوا کې زه په کارومه کې د استاد مقدسه دنده سرته رسوم نو په دغه جریاناتو کې مو دفاع حق د متهم د دفاع حق دا یو رساله ما لیکلې وه دا مې د قانون په رڼا کې په دې رساله ولیکله تږي انځورونه زما بله شیري ټولګه ده د دې نه وروسته مې یو بله رساله لیکلې چې شاید په همدغه یوه اونۍ نیمه کې راووځي چې عنوان یې دی یا نوم یې دی جرمونه او زندانونه ما تقریبا په یو دولتي پلاوي کې چې په لوړه سویه دوه نوي کال په آخر کې او د درې نوي کال تر سنبلې پورې په دې پلاوي کې په دې هېئت کې ما ګډون درلود په ډېرو ولایتو کې اوږدو تقریبا د دوه ویشتو ولایتو د محبسونو تجربې مشکلات ستونزې تقریبا زمونږ د مملکت هغه ناخوالې چې په زندانو کې موجود هغه ټولې په ګوته شوي دي او هیله مې ده چې ټول هغه څوک چې په زندانو کې دندې اجرا کوي یا په یو ډول نه یو ډول د دې موضوع سره ارتباط وړه پیدا کړي هغوی به د لرو استفاده ترې وکړي ځکه دا زما د سترګو لیدلی حال و په دې کې څه مبالغه هم نشته دی نو بس دغسې زده او کنده کنده دغه کارونه کړي دي په خوا کې کله نا کله د پولیسو مجلې ته هم بعضې علمي او حقوقي او مسلکي لیکنې کوو کله نه کله څوک پیدا کوي هواد رسپانې ته
ډېره مننه استاد ستاسو په مجموع کې ټول اثر ډېر ګټور دی مخصوصا وروستی اثر مو چې د زندانونو په حیثه کې ده دا ډېر ګټور زما په خیال په دې ده چې زموږ اکثره لیکنې چې دي داسې نه وي چې له مشکلاتو ولاړې شوي اکثریت چې ما لیدلی دي له کتابونو یې را اخلي او په لږ تغییر او لږ تبدیل سره اداره کوي یعنی موږ خپلې تجربې نه زیاتوو او د خپلو سترګو لیدلی حال نه لیکو فکر کوم د زندانونو په حیثه کې کوم تحقیق چې تاسو کړی ده که ووایم چې لومړنی به یې په دې وروستو کلونو کې هم مبالغه نه ده او خدای دې وکړي چې مسؤول کسان چې په همدغو برخو کې کار کوي هغوی ستاسو دغه اثر وګوري او د زندانونو کوم حالت چې ده هغه وڅېړي له نږدې او دا کسان چې محبوسین دي دوی خپل حق او حقوق لري او هغو ته درناوی پکار ده ډېره مننه استاد
تاسو هم مننه لکه څنګه چې تاسو ویل هغه څوک چې په زندانو کې دي که په هغه جرم ثابت شوی نو یوازې هغه نه د ازادۍ حق سلبېږي نور زمونږ غوندې یا د آزادو انسانانو غوندې ټول حقوق په ځای دي د هغه پالنې روزنې روغتیا او روابطو او دغه ته د مطالعې او د مطبوعاتو د اطلاعاتو د خبرېدو رسنیو د خبرېدو حقوق باید محفوظ وي او باید توجه ورته وشي پاملرنه ورته وشي ستاسې د تشریفاتو نه ډېره مننه
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
وړاندې د پلاټ په باره کې بحث لرو اوس وګمر اغلی او دا ځل د نکلونو د څختن نقل ور سره دی و به ورو چې د نکلونو څختن د کاتیا نقل ولې خوښوي
د نکلونو څختن ډېره زمانه پخوا په هغه وختونو کې چې جادوی پیهی پیهی دلی دیولوی ځنګل په څنډه کې د نکلونو څختن اوسېده د ده کور دومره ښکلی و لکه د پاچایانو ماڼۍ د ماڼۍ په باغونو کې ډول ډول ښکلي ګلان او ځنګلي ځناور پیدا کېدل د دغو ګلونو او د دغو ځناورو لیدو او د نکلونو د څختن کیسو ته به د هر چا سودا وه ځکه بل چیرته نه داسې کیسه مارو او نه دومره ګلونه او قسمه قسم ځناور چلیدلی شوی د نکلونو د څښتن د ماڼۍ په دروازه کې به هره ورځ یوه وړه بې وزلې یتیمه نجلۍ په دې تمه ناسته وه چې ګوندې ماڼۍ ته یې څوک پرېږدي او د نکلونو څښتن کیسې ورته وکړي کاتیا یوه ورځ یو سوداګر ولید چې له ماڼۍ د باندې راووت دې ورنه پوښتنه وکړه د نکلونو څښتن څه ډول سړی دی او د هغه د ماڼۍ منځ څرنګه دی سوداګر ورته وویل ماشومې د نکلونو څښتن حیرانوونکی سړی دی، مڼه یې هم دغسې در واخله. خو د دې لپاره چې د سوال ځواب دې پیدا کړي، په خپلو سترګو یې باید وګوري. کاتیا بله ورځ یو لوی ملا ولید چې د نکلونو د څښتن له کوره راووت. دې ورنه پوښتنه وکړه، د نکلونو څښتن څه ډول سړی دی او د هغه د مڼۍ من څرنګه دی؟ ملا هم د سوداګر غوندې ورته وویل، ماشومې، د نکلونو څښتن حیرانوونکی سړی دی، مڼه یې هم دغسې در واخله. خو د دې لپاره چې د سوال ځواب دې پیدا کړې، په خپلو سترګو یې باید وګوري. وړکۍ کاتیا ته په زړه کې ورتېر شول چې زه خو نه د ملا غوندې محترمه یم او نه د سوداګر غوندې شتمنه. ما به په دې خوارو شلیدلو جامو کې کله څوک پرېږدي چې د نکلونو څښتن ووینم؟ ورځې تیریدلې او یتیمه کاتیا د مڼۍ او د هغې د څښتن د لیدو په ارمان د مڼۍ له دروازې سره لر بر کېدله. په دې منځ کې یوه ورځ اعلان وشو چې د نکلونو څښتن هر هغه چا ته د الماسو ګوتې په انعام کې ورکوي چې د نوي کال تر راتلو پورې تر ټولو ښه کیسه ورته وکړي. کاتیا چې دا اعلان واورید، له خوشحالۍ پورته غورځاره شوه او له ځان سره یې وویل، د نکلونو د څښتن لیدو ته مې پلمه جوړه شوه، زه به که خدای کول تر ټولو ښه کیسه ورته پیدا کړم. کاتیا د تر ټولو ښې کیسې په موندلو پسې ووته. شوق او امید د دوو وزرونو غوندې اوږدې لارې ورباندې په اسانۍ کچ کړې. دا د ځنګله له سیمې بیخي ووته او بل وطن ته ورسېده. له دې سره د داسې نکل د پیدا کولو آرزو وار په وار زیاتېدله چې د نکلونو څښتنې واوري او تر ټولو ښه نکل ورښکاره شي. په دې اوږده سفر کې یوه ورځ کاتیا له هغه سوداګر سره مخامخ شوه. سوداګر ورته وویل، زه غواړم د ثروت او شتمنۍ په باره کې یو نکل ور واچوم. داسې نکل ګوندي د نکلونو په څښتن ښه ولګېږي، آخر دی هم شتمن دی. خو کاتیا ته د شتمنۍ په باره کې نکل په زړه پورې ښکاره نه شو. سفر ته یې ادامه ورکړه. په بله ورځ هغه لوی ملا په مخه ورغی. ملا ورته وویل، زما زړه دی چې د نکلونو څښتن ته د معنوي ژوند په باره کې یو نکل واچوم. دی د فلسفې او معنویت په باره کې ډیر معلومات لري، داسې نکل یې ګوندي تر ټولو خوښ شي. خو کاتیا ته د معنویت او فلسفې په باره کې نکل هم په زړه پورې ښکاره نه شو. خپل سفر یې جاري وساته. وخت تیرېده او د نوي کال راتلو ته ډېرې لږ ورځې پاتې شوې. کاتیا چې لا خپل نکل نه و پیدا کړی، ورخطا غوندې شوه. له ځان سره یې وویل، وخت ډیر نه دی پاتې، خو ما لا داسې نکل نه دی موندلی چې زړه مې ورباندې اوبه وڅښي. هسې نه بیخي پاتې راشم، څه به کوم؟ کاتیا چې اوس بیرته راستنېدله، په ځنګل کې یوه بوډۍ مخې ته ورغله. ښځه د بیخي ډیر عمر ورښکاره شوه، خو فکر یې په ځای و او بلکې ډیره هوښیاره وه. بوډۍ کاتیا ته وویل، د نکلونو څښتن ته خپل نکل وکړه او د خپل ژوند او لټون کیسه ورته واوروه. آخر ولې ورخطا یې؟ که دې نکل ونه منل شو څه پروا کوي؟ څه تاوان خو نه کوي؟ د بوډۍ مشوره د کاتیا زړه ته پرېوته او سترګې ور اوچتې کړې چې ورته ووایي چې کور دې ودان. ښه مشوره دې راکړه. خو بوډۍ د سترګو په رپ کې تری تم شوې وه. د نکلونو وخت راورسېد. کاتیا د ګڼو نورو کسانو په کتار کې ناسته وه چې نوبت یې راشي او خپل نکل واوروي. د نوي کال درشل و او هر چا د نکلونو د څښتن په مجلس کې د پیریانو او دیوانو ډیرې عجیبې غریبې کیسې کولې. بلاخره د کاتیا نوبت شو. دې کیسه وکړه چې څنګه په داسې کیسې پسې تر لری لری ځایه لاړه چې د نکلونو د څښتن خوښه شي. خوبې نه موندله او بیا یوې بوډۍ ورته وویل چې د خپل ژوند کیسه ورته واوروه. دې چې خپله کیسه تمامه کړه، په مجلس کې ناستو کسانو ته یې وکتل. ګڼ کسانو، چا سر په زنګنو ایښی و، چا اوښکې تویولې او چا ورباندې آفرینونه ویل. کاتیا د نکلونو د څښتن خواته سترګې وغړولې. هغه ورته مسکی شو او لاس یې وخوځوه چې ټول دې غلي شي. هله بیا راپاڅېد. د بې وسلې یتیمې وړکۍ کاتیا څنګ ته راغی او د مجلس کسانو ته یې وویل، دې ماشومې تر ټولو ښه کیسه راته واوروله. دې چې خپله کیسه راته وکړه، ور خپلې کړم. دغه وخت د نکلونو څښتن کاتیا له لاسه ونیوله، د الماسو ګوته یې ور په ګوته کړه. کاتیا د نکلونو په څښتن دومره ښه ولګېده چې هغه یې په لورولۍ ومنله او ماڼۍ ته یې راوسته. تر دې وروسته کاتیا نه بې وسلې وه، نه بې کسه وه او نه یتیمه وه. دې هره ورځ د نکلونو له څښتنه حیرانوونکې کیسې اورېدلې او د دغه حیرانوونکي سړي له رازونو لا زیاته خبرېدله.
په تیرو بحثونو کې ښاغلي نصیر احمد احمدي راته ویلي وو د دې په خاطر چې کیسه رانه ګډه وډه نه شي او هدف مو ورک کړی نه وي، په کار ده چې ځینې مهم ټکي له ځانه سره ولیکو. ښاغلی احمدي، د نن په بحث کې د کیسې په پلاټ راته غږیږي.
احمدي صاحب، یو څه ته د کیسې پلاټ وایي. پلاټ څه ده په کیسه کې؟
زما په نظر باندې پلاټ په یو مثال کې واضح کړو. یو کور جوړوي، یو کور لپاره نقشه ضروري ده، حتی که عصري کور نه وي، د کلیوال کور وي، خو بیا هم هغه یو چا سنجه ولي چې فرضاً دیور کوټه هغه دالان چې موږ ورته تناره خونه به چیرې، کوټې به څنګه وي، تشنابونه به څنګه وي، دالیز به څنګه وي. دغه نقشه یا دغه دغه طرحه د خپله پلاټ د ما په نظر باندې د یوې کیسې اسکلیټ ده، د یوې کیسې خاکه ده. یو څوک شپږ اووه مخه کیسه لیکي، که د دغه کیسې هغه مهم اړخونه په نیم مخ کې یا په یوه مخ کې سر راټول کړي، دغه کیسه دا پلاټ ده. یا په بل عبارت باندې د یوه کور اسکلیټ دا پلاټ ده، دا خاکه ده. نور هغه ډیزاین یې، رنګ یې، سنګل یې، ګس کاګل یې، هر څه چې دي، دا بیا د دغه پلاټ د ښایست لپاره هغه نورې خبرې دي چې دغه پلاټ یا دغه خاکه بشپړه کوي.
یو بل باسم د پلاټ په حصه کې کېږي، د جرایمو په ارتباط باندې وایي، سلاسته ده هغه ته رابطه د سببیت وایي. یو څه رامنځته شوي دي، د علت او د معلول کومه رابطه چې ده، دغه ته رابطه د سببیت وایي. قتل سوی ده، قتل احمد کړی، احمد ولې دا قتل کړی؟ ځینې خلک وایي چې پلاټ همدغه څه ته وایي.
دا لنډې کیسې یوازې یو برخه ده، دغه دغه رابطه د سببیت ستاسو یاده کړه. ګوره، په دې کې مثلا قتل پاتې شو، هغه د مقتول د قاتل نیول پاتې شو، د مقتول یا د جنایي پولیسات چې
د دوی منظور دا ده چې په مجموع کې دغه څه چې موږ ثابتوو، د دغې پیښې علت څه ده او څنګه رامنځته شوې ده، دغه په مجموع کې چې دغه ولې ته مو ځواب پیدا کړو، دغه پلاټ ده.
بیا هم هغه شی، بیا هم هغه خاکې ته موضوع راګرځي. خپله هغه خاکه یا طرحه د یوې کیسې، دا خو اوایي نه لیکل کېږي، دغه کیسې لنډیز وي. په دغه لنډیز کې به مثلا پیښه په هم راځي، لکه څنګه ستاسو وویل، علت به هم راځي، همدغه خاکه کې نیم مخ یو مخ سیلي کې، او هغه نتیجه به هم ترلاسه کیږي. ګورم دغه پلاټ، لکه څنګه چې په غول باس کې موږ د کیسې په تعریف باندې موږ خبرې وکړې، دغه پلاټ په اړه باندې ما څو تعریفونه اوریدلې دي. دا داسې یو نه ده، اوس تاسو یو تعریف یاد کړه، ما چې لوستی وو هغه تعریف چې ما مخکې درته وویل، پلاټ یعنی خاکه یا یو نقشه، ما به دغه تعریف ورنه اخیستی وو. دغه تعریف ما خوښ شو. پلاټ ما په نظر باندې د کیسې اسکلیټ ده، داسې مثلا دغه اسکلیټ ده، ته غوښه ورکوې، پوستکی، ویښتان او سترګې، دغه بیا خپله عمومي کیسه ده.
تاسو د اسکلیټ خبره وکړه او د مختصر خاکې خبره مو وکړه. په مختصره خاکه کې چې په حقیقت کې پلاټ بللای شو، په دې کې د کومو مسایلو یاداشت ضرور ده، یعنی لیکل ضرور ده؟
هغه عمومي ټکي به یې راخلي. مثال خبرې زه به یو مثال درکړم. یوه ډله ده، یو ګروپ ده، پنځه شپږ نفره ملګري دي، غواړي چې یو بانک غلا کړي، او بانک هم ډېر په کمپیوټري سیستم باندې ډېر مجاز بانک ته، دغه نه غلا هم ډېر اسانه نه ده. دلته دوی غواړي چې په بانک کې دغسې یو کارمند پیدا کړي چې له دوی سره په دغه غلا کې مرسته وکړي، او کومه شپه یا کوم ساعت یا کومه ورځ دوی غلا کوي، هغه امنیتي کمرې او هغه کمپیوټري سیستم د دې لاسو د قوله فاره بیخي فالج کړي. بالاخره دوی غلا کوي، په مغلا صدقو کې یا کامیاب کېږي یا پولیس راځي یا نیسي. دغه یو خاکه ده، یو طرحه ده، یو پلاټ ده. زما په نظر باندې ګوره، ما شاید د پنځو شپږو مخو کیسه په یوه دقیقه یو نیمه دقیقه درته خلاصه کړي. دغه خاکه ده، او داسې ته فرزنده کرکټرونه معرفي کوي، دا تلوسه ته فکر راولي په دغه کیسه کې. دا دوی د پیښو سره دوی مخامخ کوي، دوی پلان گذاري کوي، خپل پلان یو بل ته وایي، هغه باندې کار کوي. دوی هلته په بانک یو کارمند پیدا کوي چې دوی سره مرسته وکړي، هغه هم شاید اسانه خبره نه وي. بالاخره دوی ورځي، دوی هلته له موانع وسره کېدای شي یوه لار مال ته دغه څوک چې دوی سره مرسته کوي، هغه ایرسه وایي، هغه یوه چیغه وکړي، بېرته یې هغه نفر خاموشه کړي زر چې پولیس خبر نه شي. دوی چې هغه صاف هغه پیسې چې هلته ایښودل شوي دي، دیگه خلاصول هم ډیر مشکل دی، هغه هم داسې اسانه کار نه ده. هات څنګه خلاصایي بلاخره دوی کامیاب کیږي یا ناکامه کیږي؟ په دې باندې شاید درې څلور پنځه مخه خبرې وسي. دا کیسه ده، خو هغه یوه دقیقه زما خبرې درته وکړې. زما په نظر باندې دا پلار ده، ښه پلار هغه ده چې ډیر مهمه څه پکې ولیکل سي. مثال دی خبرې، په دغه پلاټ کې ولیکل سي په کومه برخه کې به تلوسه راولې، کومه برخه کې به د غوټه راولې، په کومه برخه په نورې وړې موانې راولې چې دغه کرکټرونه دغه پنځه یو ګروپ پنځه شپږ نفر یو ګروپ سي دي داخله دلته غو سره مخامخ کیږي، په کومه برخه کې به فرضاً دوی سایپ خلاصوي چې غوټه ده، یا یې خلاص که یا یې نه خلاص، یا کامیابه سول یا ناکامه، یا پولیس پیراله یا یې پیسې له بانکه وویستې. دغه ټول باید ولیکل سي، هغه مهم اړخونه یې باید ولیکل سي. که یو ساده مثال وړاندې کړم، پلاټ سودا لسته در سره ته ځې، چې مې پرز غواړې چې کور لپاره د یوې هفتې د یوې میاشتې سودا واخلي، ته یو لست لیکې چې مثلا کچالو به څومره اخلې، پیاز او فرزن سبزي او غوښه او دغه شی، دلته سره یو لست شل رقمه سودا ته پکې لیکلې ده. که ته دغه لست ونه لرې، کېدای سي ځینې درنه هېر سي. که دغه لست ونه لرې، کېدای سي هلته پیسې کمې سي. که دغه لست ولرې، اول خو یو شی نه درنه هېرېږي، بلې ته هدف معلوم ده چې څه غواړې دغه بازار کې، بلغه د پیسو حساب هم ورته کوي. پلاټ د کیسې په اړه باندې یو عمومي معلومات خو په لنډو ټکو باندې، د همدغه پلاټ یا د همدغه نقشې له مخې ته بیا کیسه لیکلی سي. پلاټ کې معمولا شدا ده چې هغه د کیسې هغه مهمې برخې راواخلو. مثلا ته غوټه راولې، کیسې پیل ده، پایلې باید څنګه وي دا باید پلاټ کې ولیکو. دغه کیسې منځ باید څنګه وي دا باید پلاټ کې ولیکو. پای باید څنګه د پلاټ پلاټ کې ولیکو، یم هغه طرحه یا همدغه کې ولیکو. خو په عمومي توګه باندې لنډ کیسې ناول لپاره پلاټ ضرور ده. لنډ کیسه معمولا که خاکه یا کاغذ په مخ باندې مونږ لیکو، کیسه لنډه ده، په ذهن کې هغه خاکه یا هغه پلاټ پاتې کیږي. خو د ناول لپاره د پلاټ کلمه په نظر باندې ډیر ضرور ده. کنو نامه هغه فنای مثال به سي، ناول مرکزی کرکټرونه نوم به یو شی پیل کې پاتہ بل شی ورمراوسی. پلاټ لمو سره مرسته کوي چې موضوع ته په کتو سره کرکټرونه انتخاب کو. او وروستۍ خبره دا چې پلاټ لکه یو بسکلیټ دا ورته.
ډیره مننه احمدی صاحب، کور مده
تاسو ته ډیره مننه.
پل پر دیرا نا جو دشوائی پدسترخانه و پسی کبی نوائی سادی خاموش پیدی بائی در تانے والی میں زول سر میں سر تور دیا راما زاکوار ماں بور دیا راما
سلام.